قدرمن اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا د وډه یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته راغلاست وایو. د جمعې ورځ د کال د 2019 د جون د میاشتې ومنېټه ده. پاکستان کې د ماخستن لس بجې سوې دي. افغانستان کې نهه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه سوې ده. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
ښه راغلاست درته وایو. را سره ملګري اوسېږئ. ستاسو ته په خبرونه کې مهم خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې وړاندې کوو. پاول د نن ورځې سرټکې:
پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د پښتون تحفظ موومنټ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په نور جسماني ریمانډ پولیس ته د سپارلو خواست رد کړی او هغه یې د پېښور مرکزي جیل ته لیږلی دی. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مرکزي مشر قمر زمان قیرا د حکومت لخوا د محسن داوړ ته په غدار ویلو سختې نیوکې کړې او ویلي پاکستان کې د نور د غداري سندونه ویشل د منلو وړ نه دي.
د پاکستان قبایلی ضلعي زده کامې اسمبلی غړي ساجد محمد ویلي پر شپږ وستم وبخښي په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د څوکۍ لپاره وړاندې کړل سوی شپږ وستم معنی ترمیم بل به د ګل په ورځ سنټ ته د بحث لپاره وړاندې کیږي.
او د کرکټ نړیوال کپ په مقابلو کې نن د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ کېدونکو مقابله د باران له کبله اونشوه او دواړو ډلو ته یو یو پوینټ ورکړل شي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګری اوسېږئ. ستاسو لپاره هم په دې موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو.
ګرانو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وي ساته خبري خبرونه ته نه پنيغه د واشنگټن ډي سي نه واګي. د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر قمر زمان خیرا د خپل ګوند مشر بلال بټو زرداری د حقي دریز ملاتړ کړي دي. کم کې چې هغه د پښتون تحفظ موومنټ سره یو والي خودلې دي. د قمر زمان خیرا لخوا په دغه واینا کې ول شوې دي چې په پاکستان کې د محسن داوړ کم چې د قومي اسمبلی غړی او د پښتون تحفظ موومنټ مشر دی په ده باندې د غداري الزامونه د لګولو د حکومتي دریز د هغې مخالفت کړی دی. ویلي دي چې نور د په ملک کې د غداري سندونو د تقسیمولو کار ودرول شي او دی وایي چې دغه دوی ته د قبلونې وړ نه دی. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته د لیورې خبریال عربي پیر د اسلام آباد څخه خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان دویم لوی سیاسي ګوند پیپلز ګوند مشر قمر زمان خیره خوشتنه کړي چې کچري د پښتون ژغورنې غورڅنګ د مشر پر محسن داوړ څه تورونه دي نو عدالتي مقدمه دي پرې وچلول سي او د حکومت لاړخه د غداري سرټیفیکټونه ویشل صحیح نه دي. د ځایي مطبوعاتي چینلو اکسپرس نیوز او جیو ټلویزیون تر مخه د پیپلز ګوند مرکزی مشر قمر زمان خیره فیصل آباد کې د مطبوعاتي خبر سره وینا کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل چې د پارلمان نمائندگان د اولس د وټونو د لاري پارلیمان ته رسیم او د حکومت له اړخه د ته غدار ویل صحیح نه دي. دوی زیاته کړي چې څوره جوړان دي محسن داوړ هیرو وو. د دې لاړخه د پخوانی قبایلی سیمو صوبایي او فاقي اسمبلی او د چوکۍ د پاره پارلیمان کې وړاندې کړل شوی بل منزور کړی سو. خو پر محسن داوړ د بهر ملکی ایجنسیو د فندونو تور لګول کیږي. قمر زمان خیرا غشتنه وکړه چې کچری پر محسن داوړ څه تورونه دي نو عدالتي مقدمه دي وچل.
ہمیں فخر ہے اپنے قائد پہ کہ وہ پاکستان کے وہ مسائل چھیڑ رہے ہیں, وہ ان مسائل کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جو ماضی کا تجربہ ہے.
مش مشر دا پاکستان ہغستون زیرا بر سے رکھوی چی دا تیرو تا وقتونو تجربہ وام او چوک دیا رختا پام را گر زوی ز فکر لرم چی بٹو شہید کرے سو بے نظیر وو وجل سو او اس کا چوک فکر کوی چی بلاول بٹو دا سیاست سخبہ لیرے کرل سی نو دا نسی کے دی. دا پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری دا پشتون شخورن خورزنگ مشاران محسن داوڑ او علی وزیر دا نیول ورستا دا سخت اکسل عمل سرگندونه کرد. کړی و او ویلي و چې محسن داوړ او علي وزیر د پارلیمان غړي دي چې تراګر نه دي. دوی د کامی اسمبلی د سپیکر څخه غوښتنه کړې وه چې د قانون تر مخه دي محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته د راتګ او خپل دریځ وړاندې کولو اجازه ورکړی سي. څرګنده دي وي چې فوج او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د مئی په 26مه نیټه شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې کېدونکي پیشي تورونه یو پر بل لګوي. د فوج مطبوعاتي څانګې تور لګوي چې محسن داوړ او علي وزیر سره د ملګرو د خړ کمر سیمې پر چوکۍ برید کړی، خو بل اړخ ته محسن داوړ دا تورونه ردوي او وایي چې د فوج له اړخه د برید په نتیجه کې د دوی 14 ملګري وژل شوي دي. د پیپلز ګوند مشر قمر زمان خیره دا هم ویلي چې حکومت را غورځولو څه اراده نه لري، تریکونه د حکومت رویه صحیح کولو د پاره چلی، کچری حکومت خپل رویه صحیح نه کړه نو پای پای تحریک وی.
حکومت وقت کے رویے درست کرنا چاہتے ہیں.
مجد حکومت رویہ صحیح قبول غواڑو پتیر وقتوں کی کنٹرول جمہوریت کامیاب نسو او اس پہ ہم دغا تجربہ ناکام وی. قمر زمان خیرہ دا خبری پدا سی حال کی کڑی چی پیپلز گوند حکومت پزی تحریک چلولو پا اڑا دا مخالف گندون سرا دا رابطو دا پارا دا مشاران و غانڈا ہم دا روانی میشتی پا لسمن ہٹا رابل لیدم. بل پلوتا مطبوعات دا مسلم لیگ نواز ڈلی دا ویان دی مریم اورنگزیب دا خلی وائی چی دا مسلم لیگ نواز ڈلی صدر شہباز شریف هم د رواني میشتي په نهمه نیټه د لندن څخه بیرته هیواد ته را رسیدونکي دي. د مخالف ګوندونو ترمنځ د حکومت په ضد د تحریک چلولو د پاره د کشنی اختر څخه وړاندې د رابطو لړۍ روانه ده. مخالف ګوندونو د روزي په میاشت کې اعلان کړی و چې کشنی اختر وروسته به د حکومت په ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کوي. خو بل پلوته د پنجاب د اطلاعاتو وزیر سمسان بخاري وکړه کې د یوې دستوري سره وینا کې ویلي چې د اختر پس به یوازی بجٹ رازی چا احتجاجی تحریک به نه چلی. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام. هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا ډیوا دا خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د پی ټی ایم فعال مشر او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ د اته ورځو د پولیسو سره د ریمانډ وروسته د ترګري عزت عدالت وړاندې کړل شوی او د عدالت د فیصلې وروسته نن زندان ته هم لیږل شوی. دا په داسې حال کې چې د پی ټی ایم یو شمیر فعالین او یو شمیر مهم مشران نیول شوی او په دې لړۍ کې نن یو بل مهم مشر عبدالله ننګیال هم د بنو زخه نیول شوی. تفصیلات نور د عدنان بشنی په راپور کې درته وړاندې کوو.
پخوانی خبریال، سیاستمدار او د پی ټی ایم فعال مخکښ عبدالله ننګیال بیټنی ټانګ سیمه کې د پولیس لخوا نیول شوی چې پخلای پخپل پولیس هم کوي. ننګیال بیټنی ورور عبیدالله ډیفا ته وویل نو موړ نن سهار هغه مهال نیول شوی چې د کور څخه شار پر لور روان وو او دوی سره درې نور کسان تر نیول کېدو وروسته خوشی کړی شوی دی او عبدالله ننګیال بیټنی د شار پولیس لخوا په تاڼه کې بندیوان کړی شوی دی.
هغه نور ملګری اخلاص و غدرې دی چې حوالات ولرل سبا ته هغه و چې په ضمانت او چې دی ولو دا منځ نه چې تیر سي منځ کې لینا سرګو ایریا شي نه ولای دی درې گاډیو چې دی ول گاډیو چې دی تانه شي حوالات نور درې ملګری چې هغه اخلاص سره
د ننګیال بیټری په نیول د پښتون خورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په ټویټر لیکلی نن د پاکستان ترهګری په ضد فعال پولیس کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ ترهګرو او ترهګری په ضد فعال عبدالله ننګیال بیټنی وتښتاو وو. په کال 2008 کې په هغه شوی ترهګری سپرید کې سخت ټپي شوی وو. دوه کال مخکې د هغه تر وسلوالو لخوا تښتول شوی او عبدالله ننګیال د هغه د خوشی کېدو لپاره مبارزه کوله، خو بلې خوا د ټانک پولیس سیټي تڼې ټلیفون په شمیره یو تن چې خپل نوم یې حبیب الله معرفي کولو دی وته وویل نوموړي په ضد د جنوري په 14مه نیټه مقدمه شکلی شیوا او د هغه په بنسټ نیول شوی دی.
امیر واه هو غشت نو تاسو کې تاسو وا خبره کوم ما ته وای بالکل دا گرفتار ده اف ای آر د مقدمه چیا دي اف ای آر د پی ټی ایم ور دی پی ټی ایم ور غلی شکړاو 16 یکتا
عبدالله ننګیال پیټنی د ټنګ سره په څیرمه نیمه قبایلي سیمه جنډول سره تړاو لري او په وروستیو کښې تر خبریالي وروسته په عوامي نشل ګوند کې وخت تیر کړی او د سیمې نه د قومي پارلمان په ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخې اخیستې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیښې وروسته په ریاستي کچه د دوی په ضد د نیونو سلسله روانه ده او د قومي پارلمان دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ په شمول د هیواد بېلابېلو سیمو څخه د دوی نږدې تر دېرشتو پورې کسان نیول شوي دي. د دوی په خبره تېره ورځ ادریس پښتون هم په ډېره اسماعیل خان سیمه کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. راپورټونه وایي نیول شوی د قومي پارلمان غړی محسن داوړ نن په بنو سیمه کې ترهګرۍ په ضد جوړ عدالت ته وړاندې کړی شوی او عدالت دوی نور په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلو خواست رد کړی او تر علي وزیر وروسته محسن داوړ هم د پېښور مرکزي زندان ته په جوډیشل ریمانډ لېږلی. په محسن داوړ تور لګول شوی چې تېره میاشت په شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې د پوځیانو په یوه پوسته د خپلو پلویانو په ملګرتیا یې برید کړی چې پکښې 15 عسکر ژوبل سوي او د دې سره ریاستي ادارو په ضد یې په خلکو کښې کرکه راپورته کړې. خو داوړ دا دریځ رد کړی وو او ویلي وو پوځ په دوی نیغ په نیغه ډزې کړې او ډزو په نتیجه کې د دوی نږدې 14 پلویان وژل سوي او تر 30 نه زیات نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه پېښه غندلې او د انساني حقونو نړیوال او ملکي تنظیمونو د دغه پېښې بې طرفه پلټنو غوښته کړې. عدنان بېټنی، ډیوه راډیو او ټي وي.
د پښتون تحفظ مومنټ فعال غړي او د بل فعال غړي ارمان لوڼۍ خور وړانګ لوڼۍ د دې پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې د جنوبي پښتونخوا څخه پیغله دا وایي چې د پښتنو لپاره اوس بالخصوص ښځو ته پکار ده چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کې شامل شي او دغه شانته کې د پښتنو حقونه وغواړي. د نوموړي سره خبرې ته د ډیوه راډیو خبریال کړي دي، دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
ښکاره ده چې اول اختر دی د ارمان او ارمان غوس څلور میاشتې پرس وي په تېر دوه تاریخه، نو خلک دي د پښتنو د دستور او د رواج مطابق ټول پښتانه دلته راځي، دلته یې له موږ سره اختر وکړي، له موږ سره یې غمرازي وکړه. او بیا چې ته کله په داسې پښتنه معاشره کې اوسي، داسې قدرمن خلک ستا شاوخوا چاپېر وي، نو بیا انسان ته د غم او د درد دومره نه ور احساسېږي که ستا چې څنګه تکلیف وي. هغه تا سره دومره خلک در راټول وي چې ستا چې هر څومره سخت تکلیف وي هغه خلک در سره واخلي. بیا د زموږ خپل د دود او د دستور مطابق چې موږ څرنګه اختر هر وخت لمانځو، داسې به لمانځه لږدی. هغه زموږ خو عموماً اخترونه خو په پښتنه خاوره هر وخت له درد او له غمه ډکوي، نو زموږ زیات اختر دا وي چې نوې کالي په غاړه کوو یا د رشته دارانو د عزیزانو تر بروکه ورسه، نو داسې دا اختر هم داسې دی، هم مو کالیان په غاړه دي نوي، هم مو خلکو سره مو ناستې ولاړې دي، هم خپلوان راځي، هم مو تربرونه راغلی دی. او دا اوس هم د ارمان ملګری د پښتونخوا وطن چې څومره پښتانه مسران دي، ځوانان دي، پیغلې دي، دا ټول راغلی دي، له موږ سره یې غمرازي کړې، د اختر مبارکي له راغلي دي. او موږ د پښتانه قام شکرګزار هم یو، او بل په خپل رواج او په دې دستور باندې خوشحاله ژو هم، او هغه یو موږ یو داسې لرغونی کلتور لرو چې هغه کې انسان د اختر په موقع باندې داسې سره رایوسو چې هغه که هر څومره انسان دردمن وي، یا دردونه او تکلیفونه د دې خلکو په راتګ د دې خلکو په حوصله افزایي باندې ختم شي. که څه هم پښتونخوا وطن له ډېره غمه ډک دی، که موږ د وزیرستان واقعه وګورو 15 شهیدان دي، د دې ټولو کورونه ستا خوندې دي، مندې دي، ښځې بی وي، ودونه بی وي، بچی بی وي. او بیا په داسې پښتونخوا وطن کې هر ځای غمونه شته، هر ځای تکلیفونه شته، نو هر چاته مو دغه پیغام دی، هر چاته مو د خوشحالۍ دعاګانې ورته کوو چې خدای دې په پښتونخوا وطن کې خوشحالي راړي، سوله امن د خدای راړي. د څه دپاره چې موږ مبارزه شروع کړې ده، په کومه مبارزې په لار چې ارمان خپله ککرۍ ورکړه، دا مبارزه ده خدای وکړي چې یو رنګ راړي، دا پښتون قام سوکاله سي، پر امنه پاتې شي. او زبا نور د دردمنو کورنوی تم د اختر مبارکی وایم. د جنگ په حالت کې پر وطن مو جنگ روان دی، دشمن مو و وسایل ته ارادي لري و دې زموږ و پاکی خاورې ته مرداري ارادي لري. نو دې د پاره به موږ مبارزه کوو، د دې د پاره به جنگ کوو، په جنگ کې به ککرۍ ورکوو، شهادتونه به ورکوو، جیلونه به پر ځان وړو، وهل ټکول به پر ځان وړو، بیا به موږ سوکالی ترلاسه کوو. نو دا مبارزه به هم داسې دوامدار ساتو، او دا تکلیفونه دي که غمونه دي، هغه پښتون قام ستا که هر څونی دروند غم دوی درسره ویشي، او موږ په بارها د پښتون اولس باندې ږغ کړی دی چې بې ښځو چې کوم دی دا کامی تحریکونه، دا کامی سیاست نسی پرمختلی. ښځه ستا یو کور در جوړوي، چې ته کله یوه ښځه په کور کې دې ته سیاسي پوهه ورکې، دا سیاسي پوهه سي، نو هغه خاندان ټول تا سره سیاسي پوهان سي، په دې کام او په دې وطن یې زور نظر سي، په دې خاوره باندې وکامي کاسته یې سوچ راواوړي. نو ښځه چې کومه ده په معاشري کې ډیر اهم رول لوبوي، بیا چې کله دا ښځه تا سره په سیاست کې را درسره سي، سیاسي پوهه سي، نو ستا چې کومې دا بدمرغۍ دی، ته چې کله په یو تحریک چلوې، د زموږ تقریبا دا 15 تحریک دی چې را روان دی، روشانی تحریک سه بیا تر دا اوسه پورې چې کوم تحریکونه وچلېده، نو په دې کې موږ ښځې دومره نه دي لیدلې. د خدای خدمتګار په تحریک کې که څه هم ښځې وې، خو هغه ټیم هم دومره اجازت و ښځو ته نه و، که هغو به لیک کاوی هم په پردي نوم بې کاوی، که به هغه څه خبره کول هم هغو به په پردي نوم کول. نو دا د هغې وجه ده چې موږ تر دا اوسه پورې د کله هغه وخته موږ ښځې په سیاست کې راوړې وې، په میدان کې مو ښځې ته مو هغه برابر حساب په سیاست کې ورکړی و، لکه کوم د سړوی په برابر. نو موږ به نن به ودې تحریک ته موږ نه وو مجبوره. زه خپله ودې پښتنو خوندو ته تا پیغام ورکوم د ستاسو د ویډیو د ډیواله لیاري، چې که څوک هر څه وایي، نر تاله ځای نه درکوي، خو ځای به انسان خپله جوړوي. دلته که موږ ته که چا ازادي خپله ورکول، نو موږ ته به د دې تحریکانو ضرورت نه و، دا تحریک به ضرورت نه و، د مبارزې به ضرورت نه و. نو دا هیڅوک هم چاته ځای، چاته مقام، چاته ازادي په خپل مرضی نه ورکوي. د دې دپاره مبارزه کول وي، د دې دپاره راپورته کېده وي، د دې دپاره په کیسه سر خلاصول وي، د دې دپاره سیاسي پوهه لرل وي. نو زه به دې پښتنو خوندو ته دا ووایم چې تاسو به په خپله راپورته کړئ، په خپله به په دې کامی سیاست کې ځان له په خپله ځای جوړوي، بیا تاسو دا تحریکونه بیا پرمختلی سي، داسي دا کامی مبارزې پرمختلی سي. که موږ داسي ښځې په کور کې د چویو او د بور تر پخلی پورې پاته سو، نو بیا به داسي به مو ځوانان مري، او موږ به داسي ورته ناست یو کونډې بې وروره او بې زوی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
سره ملګری اوسېږي، نور هم راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان قبایلي ضلع د عامې اسمبلۍ غړی ساجد مومند ویلي دی چې قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکۍ د زیاتولو لپاره وړاندې کړی سوی آئینی ترمیم بل به د ګل په ورځ سنټ ته د بحث لپاره یا د منظوري لپاره وړاندې کیږي. تفصیلات تاسو ته د دې بل په اړه ټول ارشد مومند په راپور کې وړاندې کوو.
د مومندو نه د قمی سملی غړی سجد مومند وای د سینټ پر راتلونکي اجلاس کې به قبایلي ضلعو کې د صوبې سملی چوکو زیاتولو او قمی سملی چوکۍ په ځای ساتلو شپږشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کیږي. دغه بل سجد مومند او محسن داول په شریکه قمی سملی ته وړاندې کړی وو چې په لوی اکثریت سره پاس شوی او د آئین له مخې به د سینټ او د صدر دستخط وروستو به آئینی شکل اختیار کړي. ساجد مومند وایي د دوی د معلوماتو تر مخه په لسمه نیټه د سینټ اجلاس رابلل شوی او دغه بل د سینټ اجلاس په ایجنډا کې شامل دی. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر بهرمن خان وای لا تر اوسه ورته د سینیټ د اجلاس راغوښتو نیټه نه ده ښودل شوې، خو که شپږشتم آئینی ترمیمي بل د سینیټ په ایجنډا کې شامل وو او سینیټ ته د پاس کېدو لپاره وړاندې شو نو دوی به یې مکمل ملاتړ کوي. په قبایلی ضلعو کې موجوده شپاړه صوبایي اسمبلۍ ټاکنو لپاره د امیدوارانو لخوا د وړو کښتر وروستو کمپین تیز کړی شوی دی، خو څېړونکي وایي که شپږشتم آئینی ترمیمي بل پاس شو نو بیا د الیکشن کمیشن لخوا دا انتخابات ځنډېدای شي. خو په ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدواران وایي چې لا هم د الیکشن ځنډېدو غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او د بل د سینټ نه منظورېدو او بیا د الیکشن کمیشن لخوا نوې نیټې اعلانېدو پورې به خپل کمپین دوامداره ساتي. ارشد مومند، وسط امریکا، دیوا، شب قدر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
په افغانستان کې د صلح ولسی تحریک مشرانو یو ډله د هلمند ولایت یو سیمه کې د طالبانو سره ناسته کړې ده او دوی وایي چې د طالبانو سره د دوی تر 3 ساعتو پورې خبرې اترې شوې دي او د طالبانو څخه یې د ملک دننه د امن یا د سولې د راوستلو لپاره خبرې اترې شوې دي او دوی وایي چې په 4 نقطو باندې دواړه خواوې سلا شوې او طالبان هم سولې ته اماده ښکاري. د ډیور ډیو خبریال اکمل روان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سولې ورسی حرکت وای طالبانو چې د دې حرکت څلور غړي د مساکلا ولسوالۍ څخه د هلمند شمال نوزاد ولسوالۍ ته لیږدولي او د افغانستان د خلکو د سولې غږ یې د طالبانو تر دروازو ورسوه. د حرکت مشر اقبال خیبر چې تیره ورځ د حرکت له غړو سره د طالبانو تر واک لاندې سیمونه بیرته هلمند ته ستون شوی، له ډیوې سره نن د جمعې په ورځ خبرو کې ویل چې د تمې خلاف طالبانو د سولې ولسی حرکت غړو سره ښه چلند کړی. نوموړی وای دی طالبانو ولسی حرکت څلور کسیز پلاوی دی طالبانو استادو سره د سولې په اړه دی افغانستان د خلکو څلور مهمې غوښتنې شریکې کړي او طالبانو ورته ویلي چې د سولې ولسی حرکت دا غوښتنې بل مشرانو سره شریکوي.
اول ماده هم دا ده چې ژر تر ژره باید اوربند وسی بین الافغانی مذاکرات لپاره زمینه ساجو میز و چاکل سی لغه ورست د دوار لور په خوښه یو حکومت رامنځته شي او بل د بهرنیان د وتلو محل نشو ټاکل شي دا غوښتنې مو دوی ته وړاندې کړلې نو دوی ځینې د اوس لپاره انتظار کړلې چې موږ وروسته پرې کار کوو بیا جواب درکوو.
اقبال خیبر زیاته کړه هغه وضعیت چې طالبانو تر واک لاندې سیمو کې او همداراز له طالبانو له مشرانو سره یې د مذاکراتو پر مهال ولید هغوی سولې ته آمده دي.
ځکه موږ ولیدله تر ټولو بده ورځ د دوی وه په هغه سیمه کې چې موږ اوسېدلو دا سیمه ځکه موږ پرله پسې بدلوله چې پرله پسې شاوخوا بریدونه کېدل پرله پسې دوی پیلوټ او الوتکو ویشتل کول په یوه سیمه کې چې موږ وو هلته درې بریده وشول او دوی ته نشه شول نو دوی چې کیسه راته کولې چې موږ روزانه لسګونه طالبان لاسه ورکړي او اوس خو دا بریدونه ډېر انتهایي زیات شوي هم نو ځکه دا وضعیت موږ باید بدل شي دا حالت باید نور بدل شي او د حکمت له مخې د افغانستان جګړه له منځه لاړه.
د سولې ولسی حرکت مشر د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د ولسی خلکو ژوند چې له نږدې لیدلی وایي عام ولسی خلکو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه درلود.
موږ هلته روغتیایي مراکز ونه لیدله مکاتب مو ونه لیدله د ابتدایي شیونه ډېر ګران ولیدله چې فرضاً رومیان موږ مان هلته په څلور نیمه کیلو راځي په پنځه سوه کالدارې باندې و چې هلته کرمتي هم کالداره چلېدله نو ګراني انتهایي لوړه وه هر شی درې څلور برابره ګران و لارې ډېرې زیاتې خرابې وې د خلکو خوارې مخونه دامه ډېره زیاته خواره وه یوازې یوازې ژوندي ورته.
د سولې ولسی حرکت د روژې په 15مه له هلمند ولایت څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمه او په ځانګړي توګه د موسکله ولسوالۍ ته چې میشتو ولسونو او طالبانو ته یې د سولې غږ ورسوه پلی مزل پیل کړ او د روژې په 19مه طالبانو د دې حرکت څلور مهم غړي د خبرو لپاره له ځان سره بوتله چې پرون له مازدیګر وروسته بیرته هلمند ولایت ته ستنه شوي دي. حکمل صداد دی ریډیو افغانستان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د افغانستان څخه تاسو راپور واورئ. هم بل راپور د افغانستان څخه درته وړاندې کوو چېرته چې د کوچني اختر څلورمه ورځ هم نن لمانځل شوې او زموږ خبریال کابل کې ځینې هغه خلکو سره خبرې کړي چې د کوچني اختر د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره هم د ښار ته راغلي او سیر و تفریح لپاره دا په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو لخوا شش کال د اوربند اعلان نه و سوی خو بیا هم په دا درې ورځو کې سب د پیښه مخاته نه دی راغلی. تفصیلات استم په دې راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان پلازمینې کابل د نورو ولایتونو په پرتله د سیل او تفریح لپاره ګڼې سیمې لري چې یو له هغو څخه د پغمان سیمه د کرغې بند سیټي پارک او په ځانګړې توګه د کابل ژوبڼ دی. د کوچني اختر په څلورمه ورځ هم له ولایتونو څخه لسګونه ځوانان د کابل تفریحي ځایونو ته پوچکر راغلي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې له خپلو ملګرو سره د کابل ژوبڼ څخه لیدنه وکړه ډیوې ته وویل چې د اختر په څلورمه ورځ هم د تیرو درې ورځو په څیر ځوانان میله ځایونو ته راوتلي او دا ورځ په خوشحالیو سره لمانځي.
زبیلال پکتیا ولایت پټون ولسوالۍ یم. پیلن راغلی یم کابل ته په چکر ملګرو انډیوالانو سره ټول د افغانستان شریف ولس ته کوزې پښتونخوا ته افغانستان خلق ته اختر مبارکي وایم. دلته اختر ډېر ښکلی تېرېږي.
زه میرویس د پکتیا ولایت د سمکاني ولسوالۍ. زه ډېر خوښ یم چې باغواش ته راغلی یم. ډېر په خوښۍ سره مو اختر تېر کړلو. چکر راغلی و بلال دی، پنجان دی، زه یم. بس دا هیله توکل لرم چې افغانستان کې سوله راشي.
سید جواد یو له هغو کسانو څخه دی چې له خپلو 15 کسیزې کورنۍ له غړیو سره د کوچني اختر ورځو د لمانځلو لپاره له زابل ولایت څخه کابل ته راغلی. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې د تیر په پرتله سږنی کوچنی اختر ځکه ورته د خوشحالیو کمرنګه ښکاري چې تیر کال په همدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن اوربن اعلان شوی و.
لری لری ولایتو سے خلق راغلی دی خوشحالی نہ دلی دلی اما یا نہ دلی دلی دا خلق دلتے دیر خوشحال تو بیان خطای تو امید لرو مرو افتر فاکتی بکی چی زایری سول راسی او دا خلق دا میشه دا پار راسی زبند بکی اول خطول ولست دا اختر مبارکی وای بیادی لطول ولست دا غوالسی مطلب راووزی طالبانو تا او حکومت تا دا خواست دا غشتر زنی بکی سراسی دا میشه دا پار جنگ خطولی کی پا امونیت کی زبند بکی.
د کابل ژوبڼ کې دا محل سل ډوله ستر او کوچني ژوي چې شمیر یې شپږ سوه ته رسیږي ساتل کیږي او چرواکي وایي چې د دې تفریحي سیمې د پراختیا لپاره افغان حکومت ځانګړی پلان په نظر کې لري چې په نږدې وخت کې به یې عملي کار پیل شي. حکمل سادات، ډیو ریډیو، کابل.
ازادی او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زن دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جواند باید دا بل لپارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د بلوچستان صوبې په خوزدار سیمه کې د هیزي له کبله تر 300 او 400 او یو پورې ماشومان بیمار شوي دي، ناروغه شوي دي. دغه ماشومان هسپتالونو ته وړل شوي. د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چارواکي د بلوچستان د خوزدار په سیمه کې د ایزي ناروغي پیل سوې ده چې ګڼ شمیر خلک د کی او د نسل په ایصال باندې اخته سوي دي. له دغې ناروغي څخه د خوزدار د تحصیل وړ نکلي ډیر اغیزمن سوي دي. ځایي خلکو وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې سرکاري او شخصي هسپتالو ته 304 ناروغه وړل سوي دي. خو د بلوچستان د روغتیا د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط بیا وایس اف امریکا ډیوه ته په خبرو کې د دغې ناروغي د خورېدو پخلی وکړي او ویې ویل چې له دغې ناروغي څخه زیات شمیر ماشومان اغیزمن سوي دي. دوی په عجله توګه باندې د مرستې کار پیل کړی دی.
209 ہوئے پیشنٹس اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی ہے. باقی ہمارے جو ڈی ایچ او صاحب ہیں, ایف ایل ٹی پی کی ٹیم ہے ہماری, فیلڈ ایپیڈیمیولوجی کی ہماری لیبورٹری کی جو ہماری ٹیم ہے کوئٹہ سے, وہ ہیں.
ودوا سوانت نزدی نارو غرا پور سوی دی. د دوی درملنه هم سوي ده او زموږ د روغتیا د ځانګړو ډلو ځیلي افسر او د صحت د صوبایي څانګې مرستندوی ډلې موږ اوس چمتو کړي دي. زموږ د ټیمالوجي ټیم د کوټي څخه د ازموینې ډله
سنډیمن هاسپټل سے ډاکټرز هم نه لی ہوئی ہیں اور اپنے بی ایم سی ہاسپٹل سے سارے جو ہیں آج میڈیسن کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ.
د سنډیمن ہسپتال او دغه ډول بی ایم سی هسپتال څخه موږ هلته د خلکو د درملنې لپاره ستانه کړي دي. د صحت د صوبایي څانګې سکتر پرمخ زیاته کړله چې دوی هلته یو ټرک دوایانې هم لیږلي دي.
باقی جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہماری وہاں پہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے
او نور سی کومي اسانتیاوی وي هغه به هم موږ هلته په هسپتالو کې و خلکو ته ورکوو. موږ به هلته په دغه اغیزمن سو کلو کې خپل کیمپونه پرانیسو. په عجله توګه به دا معلومه وو چې د ایزي دغه ناروغي له کوم سبب څخه په یوه وار باندې پیل سوله. د صحت د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط پر مخ زیاته کړله چې د روغتیا ډلې به دا معلوموي چې هلته د خلکو د څښلو اوبه څنګه دي. د ده په خبره هلته د ګرمۍ کچه هم ډیره زیاته سوې ده چې د دغې ناروغۍ د خورېدو علت ګرځي. حفیظ عبدالباسط وایي چې دوی هلته په ټولو هسپتالونو کې بیړني زواز هم اعلان کړی ده او هلته په هسپتالو کې د ډاکټرانو او د روغتیا له څانګې سره د اړه لرونکو خلکو ټولې رخصتیانې ختم کړي دي. د بلوچستان د صحت د څانګې صوبایي سکتر حفیظ عبدالباسط وویل چې ډېر زر به هلته دوی وضع کنټرول کړي. ځایي خلکو بیا وویل چې هلته په سرکاري هسپتالونو او په شخصي کلینیکونو کې د ناروغو لپاره بسترې ډېرې کمې دي. دوی له حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړله چې د دوی ناروغ دي په سملاسي ډول کوټې ته ستانه کړل شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه.
د بلوچستان صوبې په زیارت سیمه کې د تازه خبرونو تر مخه په دواو بمی چاودنو کې تر 50 پورې کسان د وجل کېدو راپورونه دي. تازه تفصیل څه دی دغه لپاره زو د ډیورې خبريال حفیظ شیرانی صاحب لوتا. شیرانی صاحب سلامونه په خیر راغله.
په خیرونه محمد صاحب تاسو جوړ تکړه په خیر
خوشاله اوسئ. شیرانی صاحب دغه بمی چاودنو په حق لبانې روستي حالات روستي تفصیل څه دی؟
د زیارت د پولیسو په وینا چې د بلوچستان په سیاسي ځای زیارت کې نن دوی بمی چاودنې شوي دي چې اوله په د زیارت په خرواری بابا سیمه کې شوي ده چې په دې کې له کراچۍ سره تعلق لرونکي درې سلګر وزل شوي دي او یو بل زخمي دی. په دې کې یوه زنان هم شامل ده او یوه بیا نن مازیګر د زیارت په کواس سیمه کې هغه وخت د ماکوس په کله چې له کوټې سره تعلق لرونکي د هزاره اهل تشي کمیونټي خلک هلته د سیل لپاره تللي او پر واپسي کوټې ته راتله چې د کواسي په سیمه کې د دوی له موټر سره نږدې یو بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې دوه ځوانان مړه او 15 زخمیان دي. د پولیسو په وینا چې اوله کومه بمی چاودنه چې شوي وه هغه دغه شک ظاهره کړی دی چې دا د په موټر کې چې کوم د ګیس سلندر دی د هغه په چاودیدلو سره دغه پیښه رامنځته شوی، او دویمه چې کومه د ماکه شوی ده هغه د هزاره کمیونټي یا د هزاره ټولنې چې کوم وګړي وو هغه په نقشه شوی دی، او د دواړو پیښو په لټنې روانې کړي دي. یاد دی چې په پیښو کې زخمي شوی یا ټپیان شوی خلک د کوټي و سیول هسپتال ته راوړي دي.
شرانی صاحب دا راته چې پیښې وروسته دغلته کې د پولیسو لخوا کوم امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي، د خلکو دغلته کې څه اندېښنې دي؟
زیارت یو لوغو ځایونو ځخه دی چېرته چې په اختر یا په نورو داسې ورځو کې چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي په هغوی کې خلک په ډېر زیات شمېر سره راځي او هلته میلې کوي. نن هم ډېر زیات خلک راغلي وو، سیلګر راغلي وو د اختر په مناسبت سره، نو هلته له اوله څخه هم زیارت خو که هم پر امن ښار ګڼل کېږي خو نن دغه دوې پېښې رامنځته شوي. له هغه بعد هلته چې امنیتي سفیر ځای پر ځای کړل شوي او د دواړو پېښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستي. له بلې خوا د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او وزیر داخله دواړو بیانونه جاری کړي او د پیښې غندلې، او د پولیسو یې غوښتلې چې د دواړو پیښو ریپورت ورته جمع کړي او جدي پلټنې دی وکړي.
ډیره مننه شرانی صاحب تاسې.
مننه.
ګرانو قدرمنونکو، سم ستاسو پام را ګرځو د یو بل تفصیلی حال په حق لبانه د خبر په لوتا. د پاکستان موجوده حکومت او دغه کې صدر عارف علوی د پاکستان دوه قاضیانو یا د دوه ججانو جسټیس عیسا او جسټیس آغا خان غی په خلاف باندې ریفرنس جمع کړي او عدالت ته سپریم کورټ ته دا غیر ریفرنس اوریدنه چې کوم دینو هغه زه فکر کوم چې د رواني میاشتې په 14 نیټه باندې کیدونکې ده. دا هغه ججان دي چې د کومو لخوا وړاندې د پاکستان امنیتي ادارو ته په ځنې پیښو کې ګوتې نیول شوې وي، او اوس په سوشل میډیا او په میډیا باندې څېړنکار او دغه شانته کې خلک دغه نیوکې کوي چې ګنې د ادارو لخوا اوس دوی ته د هغې سزا ورکول کېږي. موږ سره بیروز خان صاحب سټوډیو کې ناست هغې تار کړلی کو بیروز خان صاحب سړي مشي بیروز خان صاحب دا اوس دغه د ججانو چې عدالت ته کم وړاندې کېږي په دې باندې د ملک مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا سختې نیوکې شوې دي په واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف باندې، دې کې تازه پرمختیا وڅې دي؟
وتلو وکیلانو نه یا قانون پوهانو نه پوښتنه وکړي، او هغه هم دا وویل چې د جسټس فایز قاضي چې د عیسا د دو او د کې کې آغا د دې دواړو په اړه باندې د کوم ریفرنسز تللی دي سپریم جوډیشل کونسل هغه د غونډې کړی دا یې سپریم جوډیشل کونسل چې کله په سوال لسم نو تر اوسه پورې خو په هغه کې څه قانوني پیشرفت نه دی شوی. په دغه ورځ باندې به په دې باندې څه فیصله وشي چې او په دې کې کوم قانوني لاره شته چې دا ریفرنسز چې کوم دي د دې دواړو ججانو خلاف، ځکه چې د دې دواړو ججانو فیصلې چې کوم دي هغه د حکومتي چارواکو یا د کومو ادارو داسې ویل کېږي مسره چې د قانون پوهان راغلي هغه هم دا ویل چې دا هغوی د خوښې نه دي د دې فیصلې. نو یو خدا چې په 2023 کې قاضي فایز عیسا چې کوم دی دی به د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس جوړیږي، نو دا هغه د مخنیوي دپاره د هغه د لارې د نیولو دپاره د اوس نه د هغه خلاف داسې ریفرنسز او ریفرنسز په څه کې دي چې د دوی ښځې کوروالۍ او بچو یې په بهر د یعنی په لندن کې یا په انګلینډ کې جایدادونه اخیستي دي، او هغه جایدادونه دوی په خپلو اساسو کې نه دي ښودلي. دا د جسټس فایز عیسا قاضي فایز عیسا خلاف تاسې ریفرنس دی، او د دې کې هغه د چکم قاضي د دوه خلاف د زده چې د حقوق پر اساسي خود دلیلی خدایي ویلو نه د خود دلیلی قیمت نه د خود دلیلی چې سمره د قیمت ته نو په دې باندې د وکیلانو سره چې خبرې وکړې هغه دا وایي چې د وکیلانو فیصله خداده او د وکیلانو غوښتنه هم دا ده چې سپریم جوډیشل کونسل دی د سره د رجک کې د وانخلی په دې باندې د سره اړو غورونه کې ځکه چې دا د حکومت د بدنیتۍ او بیا په خصوصي توګه چې د قاضي فایز ایسا په باره کې دوی دا وایي چې هغه دا وایي چې د دولسم د مئی د کال 2001 او د بیا د کوټي د وکیلانو د غچې کومه دی د وجنی هغه پیښه شوه او بیا د فیض آباد دغه پرلت شو چې دغه مذهبي ګوندونه راغونډ شو هغه لبیک والا او هغې بیا هلته کې ډېر ورانیم پکې شوی دی ډېر لوی نقصانونه او زیانونه اورېدلي دي خو په هغې کې چې کومې د دری مارکس دي هغه نیغ په نیغه د پاکستان په ادارو باندې په استخباراتي ادارو باندې بلکې په نوم باندې د انټیریر منیسټر پورې په نوم باندې ایسای د هغه پورې په نوم باندې نو دای دا ذکر یې کړی دی چې دا په دې کې د دوی یا خو ناکامي ده یا د دوی لاس ته داسې غدي ریمارکس دي نو ځکه هم هغوی دا اوس وایي چې دا هغوی فکر کوي که چیرې دی چې جسټس شي نو یو خو الیکشن به راځي الیکشن یې دندې نتیجې به بیا دوی نشي کولی د خپلې خوښې شان په دغه مطابق واړی او کچری دغه دی چیف جسټس پاتې کیږي نو د سره بیا دا د سوموټو پاور راځي هغه په خپل ځان چې کوم یو اقدام کولی شي چیف جسټس چې هم د دولسم د مئی په لټنې شروع کی چې په یوه جنرال مشرف په دور کې په کراچۍ کې ډیر خلک وجل شو پښتانه پکې یو شمیر د ټولو پکې زیات پښتانه وجل شول په کوټه کې د وکیلانو چې کوم قتل عام شو هغه کې هغه رپورٹ هم د دپو مشرقي کمیشن جوړ کړی دی خو په هغه باندې تر اوسه پورې خپیر اخکل شوی دی او بیا یا دا چې په دې د اسلام آباد د فیض آباد چې کوم پرلت وو په دې کې رول د چا سپاتې شوی دی نو کدا کې سونه هم راوباسي او جنرالان چې بیا کوم دی ا دغه پاور د تپوس لاندې راوړي نو دا د دغه د مخنیوي لپاره ټول زور چې کوم دی نو هغه د جسټس د قاضي فایز ایسا چې دی د په رول باندې دی دغه د وکیلانو او هغه دا ویل چې یو اول خو به سپریم جوډیشل کونسل دا اورېدو تم پرې نه دی او یو غوښتنه مته کو کچره وې کړ نو یو خدای چې د سپریم جوډیشل کونسل د ججان د پخپل موانګری شي دا سباله په دې پسې مر روانه ده او کچره وېم کړ مونږ به وای چې د چودري افتخار چې کوم چیف جسټس و دا هغه د پاره چې کوم غچلې درو تحریک دا تحریک به وای چې دا غینه بدل نه مونږ به دوی پشانتي
بیروسان صاحب زم دا پښتنې تراتلم چې جسټس افتخار چودري چې کله د هغه د پاره تحریک چلی ده او د هغه د کیس نویت اغه هم د هغه وخت پوزي امیر له خوا چې کوم دینو د سختو سره مخ کړی شو پرز مشرف د هغه د کیس نویت د موجوده وکیلانو نه سومره بدل لیو کنه دا هم د هغه سلسله یو کړی ده
نو د نویت خو د سي نیخ پنیغه یو هغه نه دی یو نه دی هغه ټیم کې د چیف جسټس چې و د ارمی چیف چې هغه صدر مو جنرال پرز مشرف هغه دغه سره یو بارګینینګ کول غوښته او هغه بارګین یا غ ډیل چې کوم دی هغه سره هغه ونه منلو د کی د ارمی یا د ایسای یا د نورو ادارو یا د حکومت کرول دی نو هغه سیوا ردینه چې د صدر د ریفرنس راوړی دی نه پنیغه دغه قدر دی چې د صدر بیا کوي خو دلته کی نویت بدل دی البته یعنی هغه هغه سازش کړه او دا هم دی یو سازش غنی نو په دغه حواله دی وای چې څنګه مرګتیه د چودري افتخار سره شی و او دغه سی مرګتیه به د قاضي فایز ایسا سره کی
بل بیروس خان سبب دی کیس سپریم کورټ ته کوم دین د غری پرنس لیگل شوی د صدر لخوا د سپریم کورټ لخوا په دې کومه داسې فیصله راتلون کی دا د سپریم کورټ چې کوم ججان دی د پاکستان کوم آئین دی او قانون دی هغه وی به په دغه فیصله کې د انصاف نه کار واخلي کنه د ادارو لخوا د فشار سره د مخ کېدو په وجه فیصله چې کوم دینو هغه داسې راتلی شي چې پاغي کې دیگر ججانو ته کوم دینو سزا کې دی شي ادا چی په ملک دوړان دینه په دغه درو باندې هم دغه سیګوتی پورته کیږي چې کینی دا غو په فشار کې محکم داسې فیصله شوی دی
دغه خو د پاکستان د عدلیه تاریخ چې کوم دی هغه ډیر متنازع دی هم د دې وکیلانو سره چې ما دا خبرې کولې نو هغه هم د ټول تاریخ وویل چې بیا د سکیږي بعضی ججان هغه د مارشل لا سره هم ملګری کیږي هغه د یو فوجي عامر شراشي دا هغه د پی سی او لاندې هم هغه راخلی سوګن پورته کوي نو دغه اندېښنې خو ورسره شته البته دا چې دا د سپریم جوډیشل کونسل ته بزي او د دې اسی کې د جسټس د غدا چې کوم فیصله ده د فیض آباد د دې وې د ریویو د پاره چې کوم غدا نو دا به بیا دوی ته راځي هغه ځانو چې چا فیصله کړی ریویو هغه ته ځي نو د نواز شریف په کیس کې هغه مثال دا مور کوجه د نواز شریف په کیس کې اوس دا ګڼل کیږي چې ججان د فشار لاندې وو ججانو د نواز شریف خلاف د چا ساید واخستو نو دغه اندېښنې او دغه تاریخ خو د پاکستان د عدلی پروت دی دغه شته دی په خپل ځای البته تر څو چې په دې باندې اوس د سپریم جوډیشل کونسل څه فیصله نوی راغلی نو هغه پورې دی دا سب جوډیس ته سب جوډیس مطلب چې کوم کیس په عدالت کې وي نو پاره باندې سډیر سډیر نشو ویل
ډیر مانه بیروس خان صاحب تاسو
مانه
وایس اف امریکا دی ودا د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ لخوا د ایکسچینج پروګرام کې د نړۍ یو شمیر زده کوونکي دلته امریکا ته راځي او زده کړې ترلاسه کوي وګمه جلوان د زینې د سمیرمنو سره خبرې کړې دي چې هم د امریکا ته په د ایکسچینج پروګرام کې راغلي دي یو راپور تیار کړی تاسو وړاندې کوم
په واشنگتن کې د افریقا، اروپا او ایشیا څخه تعلق لرونکي ګڼ شمیر ځوانان چې په ورستیو کې د ای سی ای پروګرامونو کې برخه اخستې یا غونډه کې د دې په اهمیت خبرې کړې دوی وايي امریکا ته راتګ او بیا د امریکا نه نورو هیوادونو ته تللو سره خپل قابلیت دلار د خپل ژوند اهداف روانه بوتللی شي د امریکا د خارجه چارو وزارت د تعلیم او کلتوري چارو محکمه په سلګونو داسې پروګرامونه لري چې پکې مشهور نمونه فول برایت پروګرام او بیا انټرنیشنل ویزیټر لیډرشپ پروګرام هم دي په دې غونډه کې د نړیوالو هیوادونو څخه زنانو د ژوند د پرمختیا لپاره د امریکا د دې ادارې د کارونو او څو ګټې ترلاسه کړې په دغې باندې بحث شوی مری رویس چې د ای سی ای د ادارې مرستیاله مشره ده وایي د امریکا لخوا تل هغه هڅې چې غواړي نړۍ د هیوادونو سره د تعلیم کلتور لوبو او نور شخصي همکارۍ په ذریعه خ او د سولې تعلقاتو سادي د پروګرامونه ډیر مثبت رول لوبوي
پیپل پارت اف د یو اس ډپارټمنټ اف سټیټ we have 350,000 exchange participants
هر کال نږدې 3 لک زده کوونکي په ایکسچینج پروګرامونو کې په امریکا کې یا بیا په ملګرو هیوادونو کې برخه اخلي د دې پیسې یا مصرف د امریکا حکومت شخصي ادارې تنظیمونه یا نور هیوادونو حکومت په سر اخلي امریکا ته د نورو هیوادونو څخه د تعلیم لپاره راتلونکو زده کوونکو شمیر په تیر 3 کالو کې 1 میلیون پورې رسیدلی
مری رویس وایي چې د نړیوال سولې امنیت خوندي ساتلو لپاره د امریکې د حکومت د اهدافو د تر ټولو ښه تګلاره ده ځکه چې همکاري سره ملګرتیا کې یو داسې یو بل باندې پوه راځي او باور هم زیاتیږي د زنانو د پرمختیا په حق لا چې دوی تعلیم روزګار خصيحت او معاشي او اقتصادي ګټه ترلاسه کولو مهم زده کړې او هنر څنګه کوي یو شمیر پروګرامونه د ای سی ای لخوا د لسیزو راهسي کاریږي کلی زوګ چې په 2014 کال کې بلګیریا کې د امریکای ناتللی یو استاذ د خپل کار او تجربې په حق لوي
They showed me firsthand the importance of listening first before acting. ما تاسو ته خپل چې
باید د نورو خبرو ته واش کړو او بیا شتالوکاتو بڑا هم پدې ده چې څنګه د نورو سره تماس نیسو ما د نړیوال تعلیمي ادارو سره د نږدې څخه کار کړی او ملیدل چې د کلتور په هلرل د امنیت پر اوستلو کې ډیر مهم دی او د نورو په کلتور د پوهې سره اړیکې هم مضبوطېږي
نورو برخه اغستونکو چې څنګه ای سی ای پروګرامونه د ټکنالوژي ساينس لوبو او نور مسلکی پروفیشنل کارونو کې د خزو ونده ډیرول شي. عارفه خالد چې د پاکستان د پارلمان په خوانه غړي ده د دې ادارې په کارونو پروګرامونو ویل چې دوی خپل کارکردګي نور هم ښه کولی شي.
ان ا ګرل چایلډ from day one it has been a problem in the country, so people even if they educate themselves they end up being housewives.
Possibly asiyai hewadanu ki pakam umrai ki de injuno da talim yawalo ya masala ta aw do ta bayad the leadership ya sanga pa masalo ki mashari kawali si daga poha warkawal zaruri da چې دوی د مشرۍ کولو هنر زده کړي نو په ځان به خود اعتمادي پیدا کړي او پوهیږي به چې د نړیوالو مسلو مخه به څنګه ونیسي.
گرچه امریکی که ده ترامپ انتظامیه لخوا پا مهاجرت بانده قابو مندلو لپاره دیره نوی تگلار ایلان شویدی، خود ده نریوال امنیت ده خوندی کولو لپاره دغه تگلار ده مری رویس لخلی دیره غورا او مثبت کار کوی.
گرانو قدر مردونکو اوس هم راځو د لوبو په حق لاره خبرونو په لاره. نن د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د نړیوال کرکټ کپ مقابله د باران له کبله اونه شو او دغه شانته کې دواړو ډلو ته یو یو پوینټ ورکړی شو. په پوینټ ټیبل باندې دا وخت کې تر ټولو په اول نمبر لومړی چې کوم دوه ټیمونه دي په هغې کې لومړی نیوزیلینډ او آسټرېلیا، بیا پسې سریلانکا او پاکستان په درې درې پوینټونو دي، او آسټرېلیا او نیوزیلینډ په څلور څلور پوینټونو باندې په اول نمبر کې دي. دغه وروستو داسې ټیمونه هم شته چې په هغې کې هغې مقابلې د دې پاکستان او سریلنکا څخه کمې کړې دي، یعنې د پاکستان او د سریلنکا درې مقابلې د دې ځنډېدو سره چې کوم دی نو هغه وشوې. خو د هند تر دې وخته پورې صرف یو مقابله په دې ټورنمنټ کې شوې ده. یوازینی ټیم پاتې داسې دی چې لکه هغې یو مقابله کړي، پاتې نورو ټیمونو کې ټولو دوه دوه مقابلې تر دې وخته پورې کړي دي چې پکې آسټرېلیا او نیوزیلینډ خپلې دواړه مقابلې ګټلي، پاکستان خپل یو مقابله په ویسټ انډیز باندې بیللې ده، او دغه شانته کې سریلانکا چې کوم دی نو هغوی هم خپل یو مقابله په نیوزیلینډ باندې بیللې ده. پاکستان په بل مقابله کې د ټورنمنټ غوره ټیم انګلینډ ته، یعنی برتانیې ته، کوربه ټیم ته ماتې ورکړې ده، او تر دې وخته پورې دغه چې کوم شوي مقابلې دي په دې کې پاکستان تر ټولو زیات 348 رنزونه د برتانیې په خلاف کړي دي، او دا د پاکستان د کرکټ په تاریخ کې د نړیوال کپونو چې کوم تاریخ دی په هغې کې د پاکستان په دویم لمبر باندې زیات رنزونه دي. د دې وړاندې پاکستان د زیمبابوې خلاف 350 رنزونه کړي وو. دغه شانته کې د پاکستان ټیم بیا په خپل لومړي اننګس په لومړي میچ کې د ویسټ انډیز خلاف 115 رنزونه وکړل چې کم د ټورنمنټ تر ټولو کم رنزونه دي په دې ټورنمنټ کې، او بیا د ویسټ انډیز ټیم دغه مقابله په 2 سره وګټله. د سریلانکا ټیم د نیوزیلینډ په خلاف 126 رنزونه کړي وو. د نیوزیلینډ ټیم بیا دغه هدف په لس بخنه غواړم بغیر د کم تاوانه پوره کړ، او په لس وکټو باندې دغه شان دغه مقابله د نیوزیلینډ ټیم وګټله. سبا ته بیا چې کوم دی نو د ټورنمنټ دې وخت کې چې کوم ټاف ټیم دی، اول لمبر ټیم دی نیوزیلینډ، هغې به د افغانستان ټیم سره مقابله کوي. د افغانستان ټیم خپلې دوه مقابلې کړي دي او دواړه یې بیللې دي. د افغانستان ټیم چې کوم اوپننګ لوبغاړی دی چې کوم په اوپننګ باندې راوځي دغې تکړه لوبغاړی دی شهزاد، هغه هم په زنګون کې یا په زنګون باندې د جوبل کېدو له کبله د ورلډ کپ یا د دې نړیوال کرکټ کپ د مقابلو څخه بهر کړی شوی دی، او د محمد اکرام په نوم باندې بل نوی لوبغاړی چې کوم دی هغه په ټیم کې شامل کړی شوی دی. نو سبا ته د نیوزیلینډ او د افغانستان ترمنځ مقابله، او داسې مقابله چې د ټورنمنټ لس ټیمونو کې تر ټولو لاندې ټیم افغانستان او تر ټولو په اول نمبر ټیم دی وخت کې هغه نیوزیلینډ، د هغې ترمنځ مقابله ده. او نن ورځ چې کوم د ایلن بورډر د آسټرېلیا چې کوم پخوانی د کرکټ ټیم کپتان دی، د هغه تازه بیان هم دا دی چې تر دې وخته پورې د برتانیې ټیم غوره ګڼل کېده، خو د پاکستان لخوا هغوی ته د ماتې ورکولو وروستو په دغه لسو ټیمونو کې داسې څوک پیشبیني نشي کولی چې کوم ټیم د ټورنمنټ غوره ټیم دی او یا د هغوی د دې ټورنمنټ یا د نړیوال کپ د ګټلو موقع یا چانسز د هغوی سره زیات دی.
اوریدونکو وایس آف امریکا دیوا ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه ستاسو مشر عمل وست را سره ملګری اوسېږي. د ریډیو خبرونه به دوام لري. د دې خبرونه وړاندې کوم کې ستاسو قربانه وزا کلسوم کاکر
او زاش پخومن
تاسو شاش پغواړو
تلفمن